اف امریکا دی وخت پرونه ده. د واشنگتن ډي سي نه دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی.
ګران اوریدونکو السلام علیکم، دا د وایس اف امریکا دی ریډیو دی. نن د زیارت پرس کال 2020 د جولای د میاشتې 13 نیټه ده. اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی. پاکستان کې دوه غټ حکومت سیاسي مخالف ګوندونو، مسلم لیگ نون او پاکستان پیپلز پارټۍ د تحریک انصاف په مرکزي حکومت باندې د ترهګرو مرسته کولو او د احتساب اداره د سیاسي انتقام لپاره استعمالولو تورونه لګولي. د پاکستان د درې صوبو د سخت مخالفت وروسته مرکزي حکومت د وزیر اعظم د خزانه او مالی چارو سلاکار او د خزانه سیکرټري نمونه د صوبو ترمنځ قامي وسیلو د ویش لپاره جوړ قامي مالیاتي کمیشن نالري کړي او د کمیشن یو شمیر شرطونه یې ختم کړي. د افغانستان د سولې د خبرو لپاره د امریکای ځانګړي استاذي زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د تشدد زیاتو شوو پیښو باندې فکرمندي څرګنده کړي او د افغانستان په ټولو اړخونو یې غږ کړي چې تشدد پرېږدي او د ملک د ثبات لپاره یو ځای شي. او اوس وخت شي د خبرونو تفصیل ته. پاکستان کې دوه غټ حکومت سیاسي مخالف ګوندونو، مسلم لیگ نون او پاکستان پیپلز پارټۍ د تحریک انصاف په مرکزي حکومت باندې د ترهګرو مرسته کولو او د پیښور آرمی پبلک سکول په قتل عام کې تورن د غیر قانونه ګرځول شوې ډلې جماعت الاحرار په خواني بیان احسان الله احسان ته محفوظ لار ورکولو تورونه لګولې دي. د پیپلز پارټۍ شریک چیئرمین بلاول بوټو زرداری تور لګولې چې تحریک انصاف خپل سیاسي مخالفین په نخښه کوي، خدا چې د احسان الله احسان او په پاکستان کې نیولې شوی هندي جاسوس کلبوشن یادو په رنگ ترهګرو لپاره د جولجاړي آرډیننسونه راوړي. نوموړي ویلي د حکومت نه یې څو ځله غوښتنه کړې چې د یو شمیر ترهګر حملو لپاره ذمواري په خپل سر اخیستونکي احسان الله احسان څنګه د امنیتي ځواکونو د ولکې نه تښتېدلې، خو زیاته کړې چې حکومت یې تر اوسه پورې پوښتنې ته ځواب نه دی ویلی. پاکستانی پوز د کال 2018 اپریل په میاشت کې دا خبره منلې وه چې احسان الله احسان د ملک امنیتي ځواکونو ته تسلیم شوی دی او د دوی په ولخه کې دی، خو د روان کال جنوري په میاشت کې هغه په یو ویډیو کې ویلي چې د پوز د قید نه تښتېدلی. د پاکستان د درې صوبو د سخت مخالفت وروسته مرکزي حکومت د وزیر اعظم د مالی چارو سلاکار ډاکټر عبدالحفیظ شیخ او د خزانه سیکرټري نمونه د صوبو ترمنځ د قامي وسیلو د ویش لپاره جوړ قامي مالیاتي کمیشن نالري کړي او د کمیشن یو شمیر شرطونه یې ختم کړي دي. مرکزي حکومت د ملک په اعلی عدالتونو کې د یو لس کسیز قامي مالیاتي کمیشن د جوړښت او شرطونو په سر د قانوني چیلنجونو سره مخ وو. د پاکستان مسلم لیگ نون یو غړي خورم دستگیر خان په اسلام آباد های کورټ کې د قامي مالیاتي کمیشن جوړښت چیلنج کړو. مرکزی حکومت د اسلام آباد اعلی عدالت ته د نوی نه کسیزه قامي مالیاتي کمیشن نوی جوړښت او شرطونو وړاندې کول ورستو عدالت دغه مقدمه ختمه کړي. د تازه نوټیفیکیشن تر مخه د بلوچستان لپاره د پخوانی وفاقي وزیر جاوید جبار پزه د وتلي قانون پوه ډاکټر قیصر بنگالی نوم شامل کړی شوی دی، چا چې د بلوچستان ځینې سیاستدانانو د سخت مخالفت وروسته په خپله استعفا ورکړې وه. د نه کسیزه قامي مالیاتي کمیشن مشري به اوس د خزانه وفاقي وزیر کوي چې پکې به د سلور واړه صوبو د خزانه وزیرانو ترڅنګ د دغه صوبو نه سلور نور غیر منتخب غړي شامل وي. د سند صوبای حکومت او خیبر پختونخوا او بلوچستان سیاسي مخالف پاټو د قامي مالیاتي کمیشن د جوړښت سخت مخالفت کړو او د ایدمر په بیلابیلو اعلی عدالتونو کې چیلنج کړو. مرکزی حکومت د کمیشن ځنې لانجمنې برخې ختم کړي او پکې نورې تازه برخې شاملې کړې دي چې تر مخه مرکز غواړي چې د صوبې د قامي ترقیاتي منصوبو او د ځنې نورو مالی ذمہ وارو بوج سبرخه په خپل سر واخلي. د افغانستان د سولې د خبرو لپاره د امریکای ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي په تیرو څلورشتو ګنټو کې په افغانستان کې د تشدد پیښې سبا شوي او ډېر خلک پکې وژل شوي دي. نوموړي ویلي د افغانستان په ټولو اړخونو غږ کوي چې تشدد پرېږدي او د خلکو ژوند خوندي کړي، ځکه چې په افغانستان کې د بین الافغاني خبرو شروع کېدل رانږدې شوي دي. نوموړي په بل ټویټ کې ویلي افغانان غواړي چې زر تر زره د سولې خبرې روانې شي، کوم چې د دوی په ټوله ګټه دي. نوموړي په تیرو څلورشتو ګنټو کې د تشدد د پیښو په هکله ټویټ کې د هرات ته یو عکس خبره کړې چې هلته د افغان هوایي ځواک په برید کې عام خلک او ماشومان هم په نښه شوي دي. هغه د دغه پیښې غندنه کړې او د پلټنو غوښتنه یې هم کړې ده. نوموړي ویلي دغه ډول د طالبانو وروستي بریدونه هم غندي چې عام افغانان پکې وژل شوي دي. خلیلزاد دغه څرګندونې په داسې حال کې کړي چې د شورو یا چهارشنبې په ورځ په هرات صوبه کې ځایي خلکو دعوه کړې چې د افغان هوایي ځواک په بمباری کې اته تنه ملکي کسان وژل شوي او څو نور پکې ژوبل شوي دي. پاکستان کې په تیرې یو شمارس کې د کورونا وایرس نه 2 نور کسان مړ شوي دي، چې ورسره په ټول ملک کې تر اوسه پورې د کورونا وایرس نه د مړو شمېره 15,079 ته رسیدلې ده. د پاکستان د سرکاري شمېرې تر مخه په تیرو څلورشتو ګنټو کې په 1,73 کسانو کې د کورونا وایرس پخلی شوی دی. د تازه شمېرې سره په پاکستان کې د کورونا وایرس نه د متاثر شوو خلکو شمېره 2,010,000 ته رسیدلې، خو په دې کې هغه خلک شامل نه دي چې ټیسټونه یې نه دي شوي او یا د کورونا وایرس پیښې ریپورټ کړي نه دي. اخوا د پاکستان د منصوبه بندۍ مرکزي وزیر اسد عمر ویلي راتلونکي لس ورځې د کورونا وایرس د خورېدو په حق لا ډېرې مهمې دي چې پکې به خلک د لوی اختر خوشحالۍ نمانځي. او په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس نه د متاثر شوو خلکو شمېره د 1,250,050,000 نه سیوا شوي او تر اوسه پورې د دې نه 4,03,000 نه زیات خلک مړ شوي دي. د امریکای جان هاپکنز یونیورسټي د شمېرې تر مخه په امریکا کې د کورونا وایرس نه 1,03,000 خلک مړ شوي دي او په دویم نمبر برازیل کې 280,000 او 900 خلک مړ شوي دي. په امریکا کې پرون پرله پسې په دویم ورځ 2,000 زیات کسان د کورونا وایرس نه مړ شوي دي. په امریکا کې تر اوسه پورې د کورونا وایرس نه 1,00,000 خلک متاثر شوي دي.
د وایس اف امریکا جی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده. په پاکستان کې دوه لویو حکومت مخالفه ګوندونو د پاکستان تحریک انصاف په حکومت د ترهګرو د بچ کولو تور لګولی دی او ویلي دي چې وزیر اعظم عمران خان چرته هم د ترهګرو ډلو پر ضد بیان نه دی ورکړی او ملکی ترهګرو نه پس اوس عالمی ترهګر کلبوشن یادف د بچ کولو هم لارې لټوي. د پیپلز پارټۍ مشر بلاول بھوټو زرداری وایي چې وزیر اعظم دې مونږ ته نه بلکې د آرمی پبلک اسکول بجل شوو ماشومانو ته جواب ورکړي چې څنګه د طالبانو پخوانی ویان احسان الله احسان د دوی د ولکې نه وتښتېدو. په دې موضوع تفصیلی ریپورت د اسلام آباد نه اورنګزیب خان راکړي.
حکومت مخالف پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بھوټو قومي اسمبلی ته ویلي دي چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت به د مخالفو ګوندونو مشرانو ته سکس مسالتي آرډیننس یا این آر او نه ورکولو خبره به کوله، خو عمران خان ترخګرو ته اوس این آر او ورکوي. دوی زیاته کړه هند په پاکستان برید وکړو، دلته د هند یو پایلټ ابینندن پاکستان ونیولو، د دې نیولو سمدستی پس دغه پایلټ وزیر اعظم عمران خان هند ته حواله کړو. اوس دا حکومت هڅه کوي چې دلته نیول شوی هندي جاسوس کلبوشن یادوف هم په صدریکا هند ته حواله کړي، خو بیا هم د تحریک انصاف غړي په مخالفو ګوندونو تور لګوي چې د هندوستان ملګری دي. بلاول بھوټو نن یو ځل بیا حکومت نه تپوس کړی دی چې څنګه د طالبانو پخوانی ویاند احسان الله احسان چې د ریاستي ادارو په ولکه کې وو وتښتېدو، او احسان الله احسان ته پاکستان تحریک انصاف حکومت کوم این آر او ورکړی دی.
لیکن اے پی ایس کے بچوں کے والدین کو آپ کو جواب دینا پڑے گا. اے پی ایس کے بچوں کے والدین
بلاول بټو وی وزیر اعظم د مونږ ته د دې جواب ورنکړي، خو په خبر آرمی پبلک سکول کې وژل شوی ماشومان او والدینو ته خوده جواب ورکړي چې څنګه د اغوی د ماشومان قاتل اوس آزاد ګرځي. خو عمران خان هغه دندې چې چرته یې هم د ترهګرو پر ضد د پوځي عملیاتو ملاتړ نه دی کړی. دغه شان د مسلم لیگ خواجه آصف هم ویلي دي چې کلبوشن یادوف مني چې دلته د جاسوسۍ لپاره راغلی و، خو د تحریک انصاف حکومت دا خبره نه مني. او کله چې د دوی حکومت و نو تحریک انصاف غړو به ورته د کلبوشن یادوف پر ضد کاروای نه کولو پیغور ورکولو، خو نن هم دغه کلبوشن یادوف بچ کولو لپاره حکومت هر قسمه ګام پورته کولو ته تیار دی. خواجه آصف وای
یہ کیا ہو رہا ہے اس ملک کے اندر، وائی آر وی اپیزنگ انڈیا، کیا انٹرسٹ ہے مودی کا، کون جا رہا ہے آج؟
دا تحریک انصاف حکومت نغواڑی چھ طرح گری ختم شی، او دا ہند خوشحال کولو دا پارا ہر گام تے تیار دے. اس دا تحریک انصاف حکومت دا جواب ورکڑی چھ دا مودی یار سوک دے. بلخوا حکومتی وزیر مراد سید او خبری کانفرنس کے ہم دا گشان تورون دا مسلم لیگ او پیپلز گن پا حکومتونو لگا ولی دی، او ویلی دی پیپلز گن پا حکومت کے ریمن ڈیویس پلاور خار کے خلق ویشتل، خو هم د پیپلز ګوند حکومت دا هغه بچ کولو هڅه کوله. او پیپلز ګوند صدر آصف علي زرداری امریکا ته ویلی وو چې ډرون بریدونه د جاري ساتي. د غشان د مسلم لیگ حکومت عالمی عدالت کې د کلبوشن یادوف پر ضد کمزور مقدمه جوړه کړې و، او اوس چې د تحریک انصاف حکومت د عالمی عدالت د فیصله تر مخه کلبوشن په معاملې قانون سازي کوي، نو دغه ګوندونه په اعتراض لري.
پاکستان پنجاب صوبې اسمبلی کې د حکومت او مخالفه ګوندونو لخوا په ګډه منظور کړی شوی تحفظ بنیادی اسلام قانوني مسوده د لارې پیغمبر اسلام، صحابه کرام، قران مجید او ټول آسماني کتابونو په سپکاوي کې د ککړتیا جرم ثابتې دوه پر سر 15 کال قید او تر 15 لک جرمانه د سزا منځوري ورکړی شوی ده. د پنجاب صوبې وزیر اعلی عثمان بزدار او د اسمبلی سپیکر پرویز الهی په مرکز او نورو صوبو باندې هم دغه قانون د منځورولو او عملی کولو غوښتنه کړې ده. که څه هم پنجاب حکومت نوې قانون د اسلام سره د اقلیتونو مقدس شخصیت د سپکاوي مخنیوي او د مذهبي یووالي په اړه مهم ګام بلي، خو هم د پنجاب صوبې د عیسائی اقلیت یو مشر جوزف فرانسیس د قانون سره د اقلیتونو ستونزې نور زیاتې دو یره لري. دیو سره خبرو کې جوزف اندېخنی خودلې دي نوې قانون هم د مذهب د سپکاوي مخکینی قانون پشان د دوی پرځت بناوړه ډول پکاره دی شي. په دې موضوع باندې تفصیلي رپورت د دیو خبريال پیر ولایت شارا کوي.
اعلی وزیر عثمان بوزدار په خپل بیان کې زیاته کړې چې پنجاب لومبه صوبه ده چې داسې قانوني منزور کړي دي. د اعلی وزیر سره د پنجاب اسمبلی سپیکر پرویز الهی هم د قانوني مسودې منزوري تاریخي ګام بللې دي. او پرویز الهی مرکزی حکومت او نور صوبو باندې هم د تحفظ بنیاد اسلام نومي قانوني مسوده د منظوره او د دې د عملی کولو ټینګار کړی دی. د پنجاب اسمبلی سپیکر د نوې قانوني مسوده دریمه ماده د تعزیرات پاکستان یا د فوجداري قانون کې دړوان نه شامل د مذهب سپکاوي سره تړلې قانون 295 سی برخه جوړولو سپارښتنه هم کړی ده. د پنجاب د اطلاعات وزیر فیاض الحسن چوہان قانوني مسوده د مذهبي یووالي په لوري مهم پرمختګ بللې دی، او هغه زیاته کړې چې نوې قانون سره به د لګکو د مذهبي هستیانو د سپکاوي مخنیوي هم کیږي. خو هم پنجاب صوبه کې د عیسائی اقلیت یو مشر او مذهب سپکاوي باندې تورن عیسایانو قانوني مرستو کې بوغ جوزف فرانس زیاره لري تحفظ بنیاد اسلام قانون د لګکو ستونز لا نور هم زیاته ولي شي. جوزف فرانسیس اندیښنې لري نوې قانون هم د لګکو په ضد غلط کارول کېدلی شي، او هغه د حکومت نه دغه قانون بیرته اخیستو غوښتنه کوي. سرګند دی وی چې پنجاب اسمبلی کې حکومت او مخالفو ګوندونو په ګډه دغه قانوني مسوده منظوره کړې ده. د پاکستان پنجاب صوبه د اقلیتونو د زورولو لپاره د بدنوم سره یادېږي. د عیسائی اقلیت مشران وای د مذهب سپکاوی قانون د دوی په ضد غلط کارولو ترڅنګ د دوی زنانو سره جبري ودونو او پاغوی باندې په زور اسلام قبلولو پیښې د اودریدو نوم نه اخلي. د پاکستان سپریم کورٹ هم د مذهب د سپکاوي قانون د غلط کارولو پخلی کړی دی. د اعلی عدالت لخوا د دې د مخنیوي په اړه جاری کړی شوی هدایاتو باوجود یو حکومت هم دغه قانون ته د بیا کتنې زړه نشي کولی. د نوي قانون د لارې د کتابونو چاپ کوونکو باندې د خودکش حمله کوونکي تن عکس په چاپ کولو بندیز لګولی شوی دی. دې سره د کرکې نډک موادو د خپرونو مخنیوي لپاره اړوند حکومتي چارواکو ته د چاپخانو د معاینې کولو واک هم کلی شوی دی. دړواند نه هم پاکستان کې د کال 2015 راهسې د ترهګرۍ په ضد اعلان کلی شوی تګلارې د لاندې د کرکې نډک مواد یا فرقیز جګړو ته وده ورکولو تقریرونو او بیانونو باندې بندیز دی. خو څېړونکي وایي چې پاکستان د تګلارې د نورو نقطو په شانتي د کرکې خورولو سره تړلې مواد او بیانونو مخنیوي په اړه اعلان کلی شوي ګامونه لا تر اوسه عملي کولو کې ناکامه دی. پیرو الایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
پاکستانی میڈیا وایي د پاکستان تحریک انصاف حکومت د صوبو سره په مشوره په یو داسې یو شان تعلیمي نصاب جوړولو باندې کار شروع کړی دی چې پکې زیاته توجه به یو داسې قوم جوړولو اړخ ته ورکړی کیږي چې په خپل اسلامي بنیادونو ویاړ کوي. د یو شان قومي نظام کې به که یو خوا په لویه کچه مذهبي تعلیمات ښودل کیږي، نو ورسره به دا په طالب علم کې تنقیدي او تخلیقي سوچ او شعور هم پیدا کوي. ماهرین وای دا به ممکن نه چې دا نصاب د جوور مذهبي تعلیم سره سره په طالب علم کې تنقیدي او تخلیقي سوچ هم پیدا کړی شي. تعلیمي پوهان دا هم وایي کچرې دا نصاب نافذ شو، نو دې سره به د هیواد بیلابیل قومونه د خپلو ژبو او دود دستور نه محروم شي، او چې کله هم داسې شوي دي نو ورسره د هیواد سلامتیا ته نقصان رسیدلی دی. نور تفصیل په دلیبه خبريال ارشد حسین د اسلام آباد نه راکړي.
دی نیوز اخبار په دې عمل کې د شامل سرچینو د خلی لیکي چې د یو شان قومي نصاب بنیاد به په قران او سنت آئینی چوکاټ قومي پالیسیانو او خواهشاتو باندې ولاړ وي. خبر بیا وایي دا قومي نصاب به د 20مې پیړۍ د تقاضو سره سم وي او دا به طالب علم کې تنقیدی او تخلیقي سوچ پیدا کوي. د عوامي نېشنل پارټي په حکومت کې د نوي نصاب د جوړښت په کمیټې کې شامل تعلیمي ماهر زبیر حسرت وایس اف امریکا ډیوا که مرکزی حکومت د صوبو په مرسته یو شان تعلیمی نصاب جوړولی شي نو دا به ډیره ښه خبره وي، خو وايي دا ناممکن ده.
پاکستان کې څلور صوبېری قومیتونه دي، دا نور قومیتونه دي، دا ټول خپل خپل رسمونه رواجونه دي، دا ټول خپل ژبې دي، دا ټول خپل ثقافتونه دي، خپل خپل رنګونه دي، خپل خپل چې کوم دي نو رسمونه رواجونه او روایت. نو یو شان نصاب تعلیم یا یو شان نصاب تعلیم خو مشران غواړي او نه چې کوم دي نو پاکستان چلون کی غواړي، ځکه چې کاری او خپل نو دا ری بچی به بلوي او ودونو او دا ری معنا نو بچی به نور غری پاران کې دل نو د سبق او د تعلیم او په پاتې کې دل.
اخوا یو بل تعلیمی ماهر ډاکټر ای ایچ نایر وایس اف امریکا ډیو توای د اتلسم آئینی بدلون نپس نصاب جوړول د صوبو حق ګرځولې شوی دی، او کو په مرکز کې ناس خلق قومي نصاب جوړوي او بیا په صوبو ورتپینو دا به د آئین سر غړونه وي.
مجھے بہت شدید اعتراض ہے اس کے اوپر، کیونکہ اگر وہ اس طرح سے کہتے ہیں کہ اسلامیات کو زیادہ پڑھائیں گے، اسلام کی بنیاد کے اوپر یہ رکھیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ کہتے ہیں کہ تنقیدی شعور پیدا کریں گے، تو یہ تو دو متضاد باتیں ہو گئیں.
حغوائی پدے سخت اعتراض لری کہ پدے یو شان قومی نصاب کے یو اڑختہ زیاد اسلامیات یا مذہب خود لکھے گی اور بل اڑختہ دا پا طالب علم کی تنقیدی اور تخلیقی سوچ پیدا کول غواڑی، نو دا دوانا یو بل سر متضاد سیزون دی. ولی چی مذہبی تعلیمات و سرا سرا پا یو معشوم کی تنقیدی سوچ پیدا کول ناممکن دی.
میرا خیال یہ کہ جب پاکستان میں جب کبھی کوشش ہوئی ہے لوگوں کی اپنی شناخت کو مٹا کر دوئی طور پہ کوئی ایک شناخت بنا کر ان پہ لگائی جائے، وہ ہمیشہ پاکستان کو توڑنے کے.
ڈاکٹر اے ایچ نیئر بیا وائی کہ پدے نصاب کی د صوبو مورنے جبے او کلتور د پام غرزی گی نو دا به د هیواد د پاره یو خطرناک خبر وی، او هغه غنی چې دا د وړو قانونو د شناخت رکول یو حسدا د خبر تر مخه راتون کی تعلیمی کال 2021-22 کې به دا نصاب په اول او پنځم ټولګي نافذ کیږي. رپورٹ جاتوی چې پدې تعلیمی نصاب کې به د لومړي ټولګي نه واخله تر اتم ټولګي پورې د طالب علمانو لپاره حدیثونه حفظ کول او د هغه ترجمه یادول شامل وي.
تاسو ته ډیر خبری خپرونې ته غوږیږئ. د بلوچستان تعلیمي بورډ فیصله کړې ده چې د نهم او د لسم جماعت طالب علمانو ته به بغیر د امتحانونو ورکولو نورو کلاسونو ته ترقی ورکړی شي. خو دوی وایي چې دغه ترقی به د پخوانۍ کارکردګۍ په بنیاد کېږي، یعنی طالب علمانو چې کال وړاندې څنګه امتحانونه ورکړي وو او د هغې څنګه نتیجې راغلي وي، نو د هغې په بنیاد به دوی ته مخکې جماعتونو ته ترقی ورکړی کېږي. خو دا به ضروري چې هر یو طالب علم ته به 3% اضافي نمبر ورکړی کېږي. په دې موضوع باندې تفصیلي رپورټ د ډیوا خبریال حمید سمسور را لېږلی.
د بلوچستان بورډ اف انټرمیډیټ اند سیکنډري ایجوکیشن وایي چې د کرونا له سببه زخه د لسم او د دولسم زده کوونکي له امتحانه پرته نوې کلاسو ته د بریالیتوب امر جاری کړی دی. د تعلیم د څانګې د دغه امر سره سم د نم ټولګي زده کوونکي لسم ته او د لسم جماعت بیا یو لسم ته بجي، او دغه ډول د لسم جماعت او د دولسم جماعت لوستونکي د امتحان ورکولو پرته به دوی پاس ګڼل کېږي. د بلوچستان بورډ اف انټرمیډیټ اینڈ سیکنډری ایجوکیشن چیرمین یوسف بلوچ په دې باب ویایي،
ټومره 10th کې اور سیکنډ ایئر کې بچے ته انہوں نے پچھلے سال اپنا 9th کا اور فرسٹ ایئر کا جو ایگزام دیا تھا، جتنے نمبرز انہوں نے اسکور کیے تھے اتنے ہی نمبرز ہم ان کو سیکنڈ ایئر میں اور 10th میں دیں گے.
د لسم والا ته به دومره نمبر ورکو چې دوی څومره په نم کې اخیستي وي، او دغه ډول د دولسم والا ته به بیا دومره نمبر ورکو چې دوی څومره په یو لسم کې اخیستي وي. دوی چې تیر کال د نم او د یو لسم کوم امتحانونه ورکړي وي چې څومره نمبر اخیستي وي هغومره نمبر به ورکو. دا حکومت ودګي پریکړه ته د کوونکی بیلابیل خبرګون سرګندوي.
زمانم نتاشا کاکړ دی زوسی د فرست ایئر سټوډنټ یم، لیکن د حکومت د فیصله بعد کې وس موږ سیکنډ ایئر له پروموټ سلو ک موږ له دا فیصله سره بالکل هم نه خوشاله، کیونکی مخته د میډیکل سټوډنټس لپاره د انټری ټیسټ ضروری دی او د هغه لپاره د اف اس سی مارکس ډیر ضروری دی. نو موږ له دا فیصله سره نه خوشاله. موږ وی حکومت د سټوډنټس لپاره سپیشل امتحانو کې چې د دوی مهنت ښکاره سي چې دوی اصل کې څو مارکس واختل چې د دوی لپاره د اف اس سی مارکس د ډیگری ارزای وو چې د دوی لپاره نوري مسلې نه سي جوړه.
زمانم سي دغه مد سر کا کړ دی او زه د فرست ایئر سټوډنټ يم. دا اوس د حکومت څخه ملان سوې دي چې د فرست ایئر سکم سټوډنټ یا پروموټ سیکنډ ایئر له د کرونا وایرس له وجې نو دا چې موږ په خیال ستي د میډیکل والا د پر خاصي خاص طور پر ستي هغه دغه شفیصله نه ده، ولی مشتسیدی مشتره روان کال انټری ټیسټ هم ګوري. نو په انټری ټیسټ کې هغه د فرست ایئر د سیکنډ ایئر دواړه کوم کورس دی هغه به سټډیر شیز دی هغه کې پر بنیاد باندې بیا ته انټری ټیسټ دی هغه ډیر شکل راوایي.
د تاریخ په اوږدو کې دا لومړی ځل دی چې حکومت دلته په زرګونو زده کوونکي له امتحان اخستلو پرته بریالي ګرځوي. حمید سمسور، وی او ډیوا، کوټه.
د وایس اف امریکا دی خبری خبرونه ده. د پاکستان وفاقي حکومت د وزیر اعظم عمران خان د مالیاتي امور صلاحکار ډاکټر حفیظ شیخ او د خزانه سیکرټری نمونه د نوي مالیاتي کمیشن نه لری کړی دي، او د کمیشن ایجنډا کې هم بدلون راوستي دي. د لسم مالیاتي کمیشن جوړښت او د ایجنډي پرځت د بلوچستان، سند، اسلام آباد او د پېښور په های کورټ کې د سیاسي ګوندونو وکیلانو لخوا خواستونه شوي وو. په دې اړه نور تفصیل د ریوا خبريال ارشد مومند راکړي.
په کمیشن کې د بلوچستان نمائنده جاوید جبار په ځای د قیصر بنگالی نوم اچول شوی دی. د جاوید جبار تعلق د بلوچستان سره نو، او د بلوچستان په نمائندګۍ کولو اعتراضونه وو. خدان وسپانه وای د قیصر بنگالی تعلق هم د بلوچستان سره نه دی. د بلوچستان، اسلام آباد او سن های کورټ ترڅنګ د پېښور های کورټ کې هم د لسم مالیاتي کمیشن ایجنډا او د دې جوړښت پر ضد خواستونه شوي. د پېښور های کورټ کې خواستکوونکي بشرا گوهر دیوته وویل د دې کمیشن جوړښت خیرای نیو او مرکزی حکومت د صوبو اختیارات ځان سره ساتل غواړي.
یو سنټرلایزیشن پر لا د حکومت لن غواړي. دا خو یو ګډاګي حکومت ته د دې شاته چې کوم دین او هغه غواړي چې دا ارسه دای په کنټرول کې شي او یو ون یونټ په لاله شي.
د نوی جوړ کمیشن په ایجنډا کې د قبایلی ضلعو ګلګت بلتستان او آزاد کشمیر لپاره برخه هم د ایجنډې نه وستل شوې ده. د خیبر پښتونخوا پخوانی د خزانې وزیر مظفر سید دیګتر وویل قبایلی ضلع ترهګرۍ ځپلي او وروسته پاتې دي، باید چې 3% برخه ورته ورکړل شي.
خراب نمونه جرا څنګه مارکت کو مخې ریوایتي طور دا تو سره ناروا خلک کړی دی کدا 3% قبایلی بیا خدمت شي نو ټیک ده.
د وفاقي حکومت د خزانه په خواني مشیر او د قبایلی ضلعو خیبر پښتونخوا کې شاملولو د کمیټې مشر سرتاج عزیز دیوته وویل قبایلی ضلعو ته په 3% برخه ورکولو به بحث کیږي، خو صوبایي حکومت ته پکار دي چې دلته د پیسو لګولو صلاحیت پیدا کړي. مرکزی حکومت په نوی ایوارډ لا هم ندی سلا شوی او د هغه زوړ ایوارډ په فارمولا صوبو ته حصہ ورکړل کیږي. د عین تر مخه هر نوی ایوارډ کې به صوبو ته ورکړل کیدونکي برخه زیاتیږي، خو په موجوده حکومت تورونه دي چې د صوبو حصہ کمول او وفاق ته ډیره برخه ورکول غواړي. ارشد مومند، وایس آف امریکا، دیوا، پېښور.
تاسو د ډیوا خبرې خبرونې ته د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه وکړي. په پاکستان کې د پیژندل شوی خبریال متی الله جان د ورځ پرانا کې د سرخار اسلام آباد نه په تختولو باندې په سوشل میډیا باندې سخته غوسه او غم لیدل کیږي. هم د اسلام آباد یو خبریال طاهر خان وای چې مونږ په لاول ځل باندې ولیدل چې یو خبریال په سو غنټو کې دننه و تختولې شو او بیا آزاد هم کړی شو، او د دې سبب دا دی چې د میډیا او د عامو خلکو لخوا په سوشل میډیا باندې جوړ کړی شوی فشار د لاسه دا ممکنه شو. هغه وایي دغه پیښه په سی سی ټی وی کیمرو باندې ریکارډ شوې و او بیا په سوشل میډیا باندې په ټوله نړۍ کې خوره شوه، چې دا ښایي د جدید ټکنالوژۍ د استعمال د لارې داسې قسمه ګامونه پټ نشي پاتې کېده. پوهاندا هم وایي چې خلک اوس په دې باندې پوه شوي دي چې یوازې د غیر جمهوري فوزونو پر ضد د اواز پورته کولو د لارې دوی خپل تحفظ کولای شي. د ډیوا خبریال احسان داوړ په دیوان دی رپورت تیار کړی دی.
په اسلام آباد کې مشته خبریال طاهر خان وای اوس د ټکنالوژي په دغه جدید دور کې د دا قسمه پیښو وروسته ډیر ثبوتونه هم ولیدل شي، او ځکه دغه پیښه هم په سمدستي توګه سرګنده شوه.
د متی الله جان دا پیښه چې په دې باندې د خبرګون رد عمل راغلی دی په پاکستان کې تننه د پاکستان نه بهر، نو دا خو د سوشل میډیا اولغه چې دا هغه په یو لوی رول وو. دا چې ټکنالوژي چې دا هم یو رول وی، او په دې کې د ټکنالوژي یو رول ذکر شي په کیمره کې هغه خلک کار شول چې چا موتی د سړک ته تختولې دي. نو دې ټول شیان مجبور کړو چې د متی الله جان دا معاملات تر څه حده، یعنی هغه کم از کم را پیدا شو او معاملات عدالت ته لاړ او سپریم کورټ کې باس کړي، او سپریم کورټ ویل دا معاملات موږ پرې دا موږ په دې ته ضرور ورته لټنه کوو. او دا خبره ده
د پاکستان وتلې جرنالیسټ امیر متین او د شخصي ټلویزیون کوربا حامد میر په شمول یو شمېر خبريالان د متی الله جان د پیښې وروسته نه یوازې په رسنیو او ټي وي چینلونو بلکې په ټولنیزو رسنیو هم د خبریال تختونې پر ضد غږ پورته کړو. وتلې خبریال حق نواز خان وای د دومره زیات سخت برګون مخې ته راتلو وجه خبریالانو ته د ډیکې او زورونو پیښو کې زیاتواله دي چې دوی په دغه ډول غږ چتولو مجبور کړي.
اواز اوچت شو، اواز دونه طاقتور شو چې د هغې فوجه باندې د هغه ژوند هم بچ شو، هغه پرېم خوده. دا خو به مخکې بیا پته لګي چېره دا څو ولې او څه وجه وه، خو به هر حال دا یو خبره داسې چې کله په کومه معاشره کې څومره زیاتې قدغنو نتا سول لگے سمرا زیات پابندے لگے دا ہری سمرا اواز کتکیگی نہ دا قشن در جمل بن تیز وی دا ډیر وخت نہ زمون میڈیا چې کنده په یو ډیر سخت ماحول کې وخت ری او ډیر خلک د زړه خبره سکرین باندې دا لیکلو په لار باندې کول نه شو دا متی ولا جان په دې کیس کې زګورم چې هغه د یو لاوی په شکل کې هغه د یو اواز په شکل کې هغه د یو سپین سپین وینا په شکل کې را میدان ته شو
په اسلام آباد خار کې د متی ولا جان د تختونی ورستو چې د اطلاعات او وفاقي وزیر شبلی فراز سرکنده کړی و حکومت به دغه پیښې پلټنې کوي او د خبريال د خوشکولو د پاره به کاروایی تر سره کوي چې ورستو د 12 ساعتو بیا دغه خبريال بیرته خوشې کړی شو. احسان محمد خان وی او ای ډیوا پېښور.
شوه دیوس مطبوعاتو ته د کتنې نن مطبوعاتو کوم خبرونه لځې ورکړې ته تفصیل به تاسو زموږ همکار مختار خلیل ځانډ کوي.
پاکستان کې د احتساب د قامی ادارې په کردار د ډیر وخت نه اعتراضونه کیږي او سیاسي حلقې تورونه لګي چې حکومت د احتساب قانون او د احتساب قامی اداره د خپل مخالفینو د چقولو لپاره استعمالوي. په تیرو ورځو کې د سپریم کورټ د دوه ججانو یو عدالت د پاکستان مسلم لیگ د نواز غنی او نامتو غړي د ریلوی پخوانی وزیر خاغلی خواجه سعد رفیق او داغه ورور د پیراغان سیټي د نامې د کورونو جوړولو د ځمکې په مقدمه کې په ضمانت پریښو دي. په دې موضوع نن د انګریزي ژبې مشهور اخبار دان خپل اداریه کې تفصیلي بحث کړی دی. د اداریه سرخط ته سپریم کورټ د احتساب قانوني اداره نیب په سخت ټکو کې غندلی ده. دان د خپل اداریه شروع په دې الفاظو کې کړی دا چې کم قوتونه د احتساب د قامی ادارې یعنی د نیب په شا ولاړ دي نو په دوی کې لږ هم سهایا وي نو دوی به اوس د شرم نه پورته هم نشي کته. پاکستان کې د احتساب په قامی اداره د خپل کردار په سر اکثر ملامت ویلې کیږي. خدا دلته د ملک اعلی عدالت یعنی سپریم کورټ په دې الفاظو کې ټکوره کړی دي چې د نیب کردار غیر قانونه او بے انصافه دی او دا د یوې خصوصي سیاسي ایجنډي د پرمختګ لپاره کار کوي. د پیراګان سیټي نومې د ځمکې په مقدمه کې د خپلو تاثراتو د قلم بنکولو په موقع د سپریم کورټ جج جسټس مقبول باقر د اوغو اتیو صفو په خپل فیصله کې لیکلي دي چې د پیراګان سیټي په مقدمه کې د خواجه سعد رفیق ګیرول د بنیادی حقونو د خپل لاندې د چقولو او په غیر قانوني توګه د چانه د ازادۍ د شکولو یو ډیر بدترین او ناولې مثال دی او دا کار بهشکه چې د انساني عزت او د شرافت پر ضد دی ځکه چې د ملک هر استوګنی ته د هغه د عزت او د انسانیت د خاطر کېدو د پاکستان په آئین کې ضمانت ورکړی شوی دی. د سپریم کورټ د دوه ججانو عدالت په 19 مارچ ملزم خواجه سعد رفیق او داغه ورور خواجه سلمان رفیق په ضمانت پریښودلی دي او تیر کال په 13 جون د لاهور های کورټ لخوا د دوی د ضمانتونو د ارزای د نه منظورولو فیصله رد کړې ده. دان خپل اداریه کې لیکي چې د سپریم کورټ برتنی عدالت په دې مقدمه کې د نیب په دې کردار پوره پوره رسیدلی دی چې په دې مقدمه کې د پرتو غرضونو او د مقصدونو د احتساب سره هیڅ تعلق نشته. ججانو خپل فیصله کې دا خبره په ګوته کړې ده چې د احتساب قومي اداره نیب په ډیرو داسې معاملو کې چاته د لاس اچولو زړه نشو کولی په کمو کې چې لوی مالي غبن او درغلي شوي وي ځکه چې دغه معاملو کې ککر خلک د نیب یا د نیب د بادارانو سیاسي نیازبین وي. هر کله چې بل طرف ته د ناکافي شهادتونو او ثبوتونو باوجود صرف د سیاسي رقابت په بنیاد خلک تر میاشتو او کلونو پورې بندیوان ساتي باوجود د دې چې د نیب واضح قانون دی چې تحقیقات به په توندۍ سره کولی شي او ټوله مقدمه به په دیرشو ورځو کې دننه دننه راغونډي. دان اخبار خپل اداریه کې لیکي چې د احتساب د پاره جوړه قامی اداره نیب چې د سیاسي دشمنۍ په بنیاد د عزتمندو خلکو د لتاړولو کم ناولې عمل شروع کړی دی په دې د خلکو د حکومت او د حکمرانانو نه ادبار پاسېدلی دی په دې ملک سیاسي انتشار او تفریق نور سیوا شوی دی او جمهوري عمل سخت شکمن کړی دی. بېشکه چې د انصاف د پاره جوړې ټولې ادارې کله چې د قصوروارو د رئیسارولو په ځای د ناولو مقصدونو او د انتقام د پاره استعمالول شروع شي نو دا قسمه کارونه یقینا چې د ملک مستقبل په یو خطرناک ډګر ودرېږي.
دا د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ده. د افغانستان امن لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغان حکومت او طالبانو لخوا د روسي بریدونو غندنه کړې ده او د پلټنو غوښتنه کړې ده. د افغانستان حکومت لخوا روسي برید د چهارشنبه په ورځ د افغانستان په وخت نه هبجې شوې وو او وايي چې هغه طالبان پکې په نخښه کړې دي چې په خارې د برید پلان جوړوي. خو طالبان وايي چې یاد برید د بګرام نه د خوشی شوی یو طالب زندانی په میرمستون برید وو. بلخوا د افغانستان دفاع وزارت هم ویلی دی چې په کار ده ملکی مرګ جوبلی یا د عام خلکو مرګ جوبلی ته دی پاموشي. په دې موضوع باندې تفصیلي ریپورت د ډیوا خبریال حکمل روان راکړي.
د افغان سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد ویلي دي ځینو عیني شهیدانو څرګندونې ښایي چې هرات کې د افغان ځواکونو په هوایي برید کې ډېر ملکی کسان وژل شوي دي. د هرات ولی ویان په خبره د افغان حکومت لخوا د چهارشنبه په ورځ د افغانستان په وخت نه بجې برید شوی او هغه طالبان پکې په ناخښه شوي چې ښار کې د برید پلان جوړاوه. د هرات د ادرسکن ولسوال هم نن پنجشنبه امریکا غږ ډیوې ته په سیمه کې د هوایي برید له کبله طالبان او ملکی وګړو ته وختي مرګ جوب لتهید کړه. زلمی خلیلزاد د طالبانو وروستیو بریدونو ته هم اشاره کړې او زیاته کړې ده د طالبانو وروستیو بریدونو هم خوشینی کړی چې ډیری افغانان یې پکې ووجل. خلیلزاد وایي افغانان د سولې خبرو د ژر پیلې دوه ویوي هوکړې ته چې د دوی په ګټه ده د رسیدو غوښتونکي دي. دی وایي په دغه بهیر کې د ځن پر ځای له ټولو اړخونو غواړو چې تاوتریخوالی کم له ملکیانو ساتنه وکړي او د دې لپاره چې بین الافغاني خبرې ډېر نږدې شوي له ځان سره زغم وښایي. د هرات ولی دفتر وایي په برید کې هغه غونډه په نښه شوي چې هرات ښار کې د برید پلان جوړاوه. خو د ادرسکن ولسوال محمد علي فکریار امریکا غږ ډیوې سره په خبرو کې ویل چې په دې برید کې د طالبانو غونډه په نښه شوي خو ډیری ولسي وګړو ته هم پکې مرګ ژوبله وختې ده. د هرات ولایت ادرسکن ولسوال ښاغلي فکریار وویل دای وای تر اوسه ته تنه مړه شوي او دولس تنه ټپیان لرو. دا پیښه داسې مهال رامنځته شوې چې د کری غلام نبی قرارګا چې د خیمې زیارت په نوم هم یادیږي چې کری غلام نبی غوښتل بیرته دا قرارګا پرانیزي برید شوی دی. د مړه شویو کسانو له ډلې یو هم د ملا اسماعیل پلار دی چې د طالبانو مهم قماندان ګڼل کېدو وژل شوی دی. خو د طالبانو لخوا د یاد برید په اړه خبر شوی اعلامیه کې ویل شوی چې په یاد سیمه کې له بګرام د خوشی شوی او طالب زندانی پر میلاستون بریج شوی او بیا د دې پیښې د قربانیانو د لیک پر محل هم هوایي بریج شوی چې ټول ملکی وګړي ته پکې مرګ ژوب لا وخته. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزیر اسدالله خالد په یو خبری کانفرنس کې ویلي ملکی مرګ ژوب لې ته باید پام وکړو موږ تیروتنې هم لرو خو دښمن له ملکی خلکو استفاده کوي. د زیاته کړي چې په دې اړه لره پرونو سره سره چې یو شمیر خوشی شوی بندیان دي جګړې د ګرته بیرته ګرځېدلې او وژل شوي هم دي بندیان مو خوشی کړي او دا زمونږ ښه نیت ښکارندوی ده. خالد وایي چې موږ له نړیوالو سره هوکړه لرو چې له مخې به یې همکاري دوام کوي او ککله هم بهرنیان له افغانستان نه وځي موږ نشو کولی خپل کور طالبانو ته پرېږدو. دا په داسې حال ده چې تازه د افغانستان پارلمان ویلي چې په دې هیواد کې په دې وروستیو کې ناامنۍ ډېرې شوې دي او له افغانستان نه د امریکا د نه دفاع له امله چمتو دي چې له دغه هیواد سره شته امنیتي تړون لغوه اعلان کړي. د افغانستان د ولسی جرګې لومړی مرستیال محمد مرزا کټوزی په دې اړه ډیوی ته وویل
کچیر امریکا دې تړون ته ژمنه و نه وسی افغانستان حکومت په دې ځان لپاره بدیل لارې پیدا کوي او دا تړون بل امریکا سره لغوه کیږي.
که څه هم اوس پرلمان د اوړي رخصتیو په حالت کې دی خو د اداري هیئت پلاوی وایي چې له دغه رخصتیو وروسته به په امنیتي تړون له سره غور کیږي او په اړه به یې پریکړه کیږي. له امریکا سره د افغان دولت په دغه تړون کې راغلي چې دواړه لوري به د افغانستان د ځمکنۍ بشپړتیا او سیاسي ازادۍ پر وړاندې د هر بهرني هیواد وسلوال ګواښ پر ضد کلکه مقابله کوي. حکمل صدات، ډیوا ریډیو، افغانستان.
تاسو د ډیوا خبری خبرونه ته غوږی. د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت د ټولو یونین کونسلو سیکرټریانو ته یو خط لیکلی دی چې خپلو علاقو کې د مړینو تفصیلات د چیف سیکرټری دفتر ته ولیږي او په هغې کې دا معلومات هم وي چې د مرګ علت څه وو. دغه شان امر د صوبې ال ایچ ډبلیو او ال ایچ ویز ته هم شوی دی. د دې مقصد د کرونا د رنزورانو او د مرګونو صحیح شمیره معلومه ولدي زکه چې په واضحه خو داسې ښکاری چې د کرونا رنزورانو کې کیمرې غلي دي خو حکومت یره لري چې عام خلک د کرونا په حق له د منفي تبلیغاتو په وجه خپل مریضان هسپتالونو ته نراولي یو لیډی هیلت ورکر میرمن سایرا بیبی دیوتا د دې خبر تصدیق وکړو او وايي د دې په علاقه کې اکثره خلک د خپل مریضانو علاج په کور کې کوي بل اړخته د ازوانو ډاکټرانو د اتحادیه صدر ډاکټر رضوان کندی وای حکومت د منفي تبلیغاتو مخاونه نیولې نو ځکه خلک د کرونا رنزوران نه ریپورت کوي او وای شمیرو کې د کمی بل علت دا هم ده چې حکومت په ټیسټونو کې 50% کمې کړې ده تفصيلي ریپورت په دډیوا خبريال مدثر شارا کوي
د 400 ضلع یو لیډی هیلت پر کرم یرمن سایر بیبی ډیوته د حکومت لاړه د دې امر پخله کوي او وای زمونږ د علاقې زیاتره خلک د کرونا په حق له د منفي تبلیغاتو لامل د خپل رنزورانو درملنه کور کې کوي
بلکې به چاپیره ټول کوم چې عوام دې ډېر زیات یاري دې دې زرو کې یار خور شوی په وجر دې او پیټیز وغیرہ بندو چې یار که یو کس بیمار شي نو سپور کې اچو دې کور کې ولې علاج په علاج ولې کور کې کورانه یا د کړي ډاکټر لا بوتلې یا نه بوتلې او ډاکټر ته نه بوزي په وجر دې چې اسنه چې کرونا کې ورواشي مر حالان چې کړه کرونا دی او کنه دی د یاري نه نه بوزي چې اسنه کرونا کې مرشي
بیا به موږ راکایم نه زیاتې وړاندې به موږ کور په کور ګرځېدو چې خلکو کې د کرونا په حق له پوها به ادارا کو او اوس چې داسې کمی پیښه مخه ترازینو خپل سپروایزر ته به راپور کو بل پلو ته د ځوانانو ډاکټرانو د اتحادی صدر ډاکټر رضوان کونډي وای ځینې ناپوهه تنانو په ټولو نيزو رسنو منفي تبلیغات کول او تر دې پورې اویل شول چې ډاکټران روغتونونو کې د کرونا مریضانو ته د زهر ستن وهي او موږ حکومت ته بیا بیا اویل چې د داسه تبلیغات او مخه اونې سي خود بد مرغه حکومت په دې اړه کم ګامونه په وخت پورته نکړل
څنګه چې موږ سیو سوسایټي او عام خلکو سره تعامل کوي او خبرې هم کوي دا خبره ډېره ټول ټیک ټاک ښه هسپتال ته نه دي او که ټیسټ چې یو نو راوي چې سپیسیفک سیمټمز وي نو هغه بالکل د کورونا سیمټمز وي او چې کله هغه ایکسرې پاس کړل شي یا هغه حالات شي پته ولګي ریزن دا دی چې خلک هسپتالونو ته راتلو ته تیار نه دي یو دا خبره شته چې ډیر شانس ته ګڼل دي هغه له وجې نه دا ریچوم کوم چې دا خلک هسپتالونو ته ناراضي دی نو خبره دا ده چې حکومت د ټیسټ چې پیسې کوم کوم کوي دا مطلب کوم مخ کې به 10000 ټیسټ کېدل هغه تقریبا هاف تر هغه 50% هغه کم شوی دي
کارپوهان وايي دا صورتحال یوازې خیبر پښتونخوا کې نه بلکې د هیواد نور صوبو کې هم ده او د کرونا د مخنیوي مرکزی ادارې د ټولو صوبو چیف سیکریټریانو ته هدایت جاری کړی دي چې د خپل علاقو اديرو کې د هر مړي د خخولو په وخت یقیني کې چې د مرګ علت سو او راپور د مرکزی ادارې یا ان سی او سی ته اولیږي تر څو د کرونا د مریضانو او مرګونو کرش مېره مخه تراشي مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا پیښور
کاری واخبری خبرونه ده د امریکا د جان هاپکینز یونیورسيټي د شمیرو ترمخه امریکا کې په نړۍ کې وسوم د کرونا وایرس د لاسا تر ټولو زیات یعنی 1,02,000 زیات خلک مړه شوي دي بلخوا په امریکا کې پروند شروع یا د چهارشنبه په ورځ په دویم ځل باندې په یو ورځ کې تر ټولو زیات یعنی 1,000 مرګونه ریپورت شوي دي د امریکا په کالیفورنیا ریاست کې د نیویارک کار نه هم زیات د کرونا وایرس تصدیق شوی کیسونه ریپورت شوی دي د دې نه علاوه د استرالیا په دویم لوی خار میلبن کې د زیارت دورزینه په سرکاري توګه باندې د کرونا وایرس مخنیوي لپاره خلکو ته د فیس ماسک اچولو هدایت شوی دي په نړۍ او په امریکا کې د کرونا وایرس تازه حال شویب زاده راکړي
په امریکا کې پر لپسې په دویم ورځ هم د کرونا وایرس تلاسا د یو زر نه زیاتو کسانو ژوند تلاسا ورکړي او د امریکا کالیفورنیا ایالت د کرونا زیاتو ناروغانو په اساس د نیویارک نه وړاندې شوه دی په کالیفورنیا کې تیر ورځ د کرونا وایرس د اغیزمنو شو 2,019 کیسونه ریپورت شوې دي چې په یو ورځ کې تر ټولو لوی شمیر یا ریکارډ دی په کالیفورنیا کې د کرونا وایرس د اغیزمنو شو خلکو شمیر 2,02,000 نه ورخته ده چې په نیویارک ښار کې د غشمیره سلور لکه او 14000 ده. د امریکا صدر ډونالډ ترامپ بیا 13 ورځ اعلان کړی چې امریکایي حکومت په هیواد کې د نرسنګ هومز یا د بوډاګانو د ساتنې مرکزونو د سامانونو او تربیه لپاره اضافي 15 بلیون ډالر امداد ورکړي. دغه نرسنګ هومز کې زیاتره دا وخت د کورونا وبا مرکزونه دي. د امریکا وفاقي حکومت اندازو تر مخه په دغه مرکزونو کې اوسیدونکو کسانو کې د کورونا وایرس د مرګونو سرسری اندازه و دېش زره ده. دغه مرکزونو یا نرسنګ هومز ته د دې کال په شروع کې هم د 15 بلیون ډالرو امداد اعلان کړی شو چې بیا د کانګرس لخوا منزور شوی هم وو. د 15 بلیون ډالرو نوې امدادي پیکج با په دغه مرکزونو کې کارکونکو د ټیسټونو زیاتولو او دغه لټات کارکونکو ته اضافي تربیه او سامانونو ورکول شامل دي. تیر ورځ نو وخت په سنټ کې د ریپبلیکنز غونغړو او وایټ هاوس ویلي د کورونا وبا ریلیف پیکج یا امداد پاړه یې لوزنامه ته رسیدلی چې تر مخه به یو ټریلیون ډالر امداد ورکړل کیږي. امکان دې په دغه اړه نن قانون سازي هم وشي. د دین وړاندې د امریکا حکومت اعلان کړو چې د امریکا د دوايانو جوړولو کمپنۍ فایزر او د جرمني بایو انټیک کمپنۍ تبا یو اشاریه 15 بلیون ډالر امداد ورکړي چې د کورونا وایرس 100 ملیون ویکسین تیار کړي. کچره دا معلوم شي چې دغه ویکسین ګټه وردی. دغه اعلان د امریکایي صدر ډونالد ترامپ ته هغه ګام برخه ده چې نوموړي ویلیو د کورونا وایرس ویکسین په تیزی سره جوړ کړي او د جنوري پورې 300 ملیون ویکسین منزور شي. د امریکا جان هاپکنز پونتون د تاتش مېرو ترمخه امریکا همغه شان په ګردنړۍ کې د کورونا وایرسه زیات مرګونه لري چې شمیرې د 1,200,000 او 300 نه زیات ده. د شمیره د برازیل د 1,300,000 ډیر لوړ ده چې په نړۍ کې دویم زیات اغیزمن هیواد دی. همدغه شان په دنیا کې د کورونا 15 ملیون یا 1.5 کروڑ ناروغانو کې 3.5 ملیون یا 15 لکه یوازې په امریکا کې دي. هم نن د زیارت په ورځ د آسټرالیا په دویم لوی ښار میلبرن کې ماسکونه په مخ کول لازم وګرځول شول. میلبرن ښار په آسټرالیا کې د کورونا وایرس زیاتېدونکو پیښو مرکز ګرځېدلی دی. د ماسک لازمي کول په میلبرن کې نوی حکومتي امر دی چې د 15 ملیون آبادۍ دغه ښار کې د کورونا وبا د خورېدو مخنیوي په خاطر لګول شوی. په میلبرن ښار کې د 200 کالو نه زیات عمر کمتن به د ماسکا ولیدل شو نو هغه به 1,300 ډالر جرمانه کیږي. او که چا خپل کارکونکو ته وویل چې ماسکونه دې نه په مخ کوي نو هغه به د 1,000 ډالر نه زیات جرمانه کیږي. د وکټوریا ریاست مشر ډیوډ انډریو ویلی د ماسکونو په مخ کولو دغه امر یې د کورونا زیاتېدونکو پیښو او د زنو هغه کسانو د لاسه کړي چا کې چې کورونا وایرس معلوم شوه خو هغه یې ځان د نورو خلکو نه دی جدا کړي. ښاغلی انډریو نن خبریالانو ته ویلي دوی بهر سوداګانو له وتلي کارونو له تللي او دوی خپل عادي ژوند کوي. د استرالیا په وکټوریا ریاست کې 13 ورځ سلور سوا سلور اتیا نوی کیسونه ریپورت شویو چې په یو ورځ کې تر ټولو زیات شمیره ده. دغلته د شپږو اونیو لپاره لګول شوی لاکډاون یا ټول بند دویمه اونۍ کې داخل شوی دی او په خلکو د کارونو سکولونو او دوایانو او خوراک اخیستو نه علاوه په بهر تک بندیز لګول شوی. د وکټوریا او ګاونډي نیو ساوت ویلز ریاست ترمنځ تک راتګ هم بند کړی شوی او یوازې هغه خلک پرې خودل کیږي چې کارونه کوي او یا سبقونه وایي. د استرالیا په وکټوریا ریاست کې د کورونا زیاتېدونکو پیښو سره په دغه هیواد کې د کورونا ناروغانو شمیره 14,300 ته رسېدلې او 133 کسان ترې مړه شوي دي.
پاکستان ټيلي کمیونیکیشن اتھارټي یا پی ټي اي لخوا ټیکټاک ته د غیر اخلاقی موادو د مخنیولو په لړۍ کې جاری شوی خبرداري په جواب کې د ټیکټاک بیان ویل دي چې د کمپنی په لومړنی ترجیحاتو کې دا شامل دي چې دا اپلیکیشن د ښه او مثبت ماحول لپاره پکار کړی شي، او کوم مواد چې د کمپنی لخوا وضع شوي اصولونو پر ضد وي نو د هغه معلومولو، هغه لری کولو او د اپلوډ کوونکو اکاونټونو بندولو لپاره د جدید ټیکنالوژي یو ترکیب جوړ کړی دی. ټیک ټاک د چین لخوا جوړ شوی هغه اپلیکیشن دی چې په موجوده کې په نړۍ کې په میلیونونو خلک استعمالوي او زیاتره پرې د ټوکو ټکالو یا د خنداګانو ویډیوګانې خپرېږي. تفصیلی رپورٹ پی دریو خبریال عبدالرزاق راکئی.
په اسلام آباد کې میش د سوشل میډیا د لارې کاروبار کوونکو او د ټولنیزو رسنو فعال سلمان سید د ټیک ټاک له خوا شوی اقداماتو ستاینه کوي. خونو موړ وایي چې دا نه د معلومه چې د کپنی له خوا د یو ماشين په ذریعہ کم ډول مواد لری کولای شي.
دا یو کولابریشن کول پکار دی چې کوم پاکستانی آی پیز نه کریټډ اکاؤنٹس دي ټیک ټاکرز دي هغه باندې فایر والز لک سترونګ کی، پای باندې فلټرز لک سترونګ کی، نو کدا هغه په ویډیو غانه کې دا څه نیوډیټی هون تکي، یا دغه په اواز کې خبرو کې دا څه ابیوزیو ورډز دي، نو هغه دی ټیک ټاک بلاک کی هغه ویډیو اپلوډ کړو ته نه پریزي. نو منځ والا رفتار کول پکار دی په بین کولو کې کوم خو کانټینټ کریټرز دي هغه غلار بندیږي.
د زئی مطبوعاتو تر مخه ټیک ټاک په خپل بیان کې ویلي چې تیر کال د ټولې نړۍ نه خورې شوی 2.5% هغه ویډیوز لری کړی شوی د کومو په اړه چې شکایتونه درج کړی شوی وو. په بیان کې داوا شوی چې د کال 2019 د جولای نه تر دسمبر پورې په پاکستان کې د اپلیکیشن استعمالونکو لخوا اپلوډ شوی 2.2 لک نامناسب ویډیوز د خورولو مخه نیولې شوی وه. په اسلام آباد کې د بایټس فار آل نومي یو غیر سرکاري ادارې پروګرام مینیجر هارون بلوچ وایي چې
بیا هم غوي د خپل کمیونټي ګایډلاینز یا اصول مطابق سیزونه بلاک کوي. اوس د پاکستان حکومت دا ویل چې دا کم دي او ټول سیزونه بلاک کړي، نو دې مطلب د حکومت پاکستان نه غواړي هغه پلیټ فارمز کومو چې ځوانان د ازادۍ سره اظهار کوي. زما په خیال خو حکومت ته پکار دی چې داسې ډول سیزونو زیات نه زیات حوصله افزایی وکړي، نه چې بندیزونه پرې اولګوي.
نو موږ زیات کړه د سوشل میډیا د لاري یو شمیر خلک د ځان لپاره پیسې ګټي او په ډیجیټل اکانومي کې ډیر مهم کردار دی. نو باید چې حکومت په خلکو کې دا پوها پیدا کړي چې څنګه هغې د ټیک ټاک او نور اپلیکیشنز نه ګټي پورته کولی شي.
چند
لوگوں کے غلط استعمال کی وجہ سے د یو څو تنانو د غلط استعمال لوجې د هغه یا معاش ته نقصان نه دی رسول پکار. څوک چې د سوشل میډیا او ټیک ټاک د لارې پیسې ګټي، که تاسو د اپلیکیشن بند کړئ نو کروڑونو روپو نقصان به وشي او په زرګونو تعداد کې خلک او خاندانونه چې د سوشل میډیا په ګټه باندې خپل ژوند تیروي نو هغوی به بې روزګار شي. که تاسو تخکاری چې غلط استعمال یې کیږي نو ځوانانو ته د دې مثبت استعمال په اړه تربیت ورکړي.
یاد دی وی د پاکستان ټيلي کمیونیکیشن اتارټي یا پی ټی ای د ژوندې خبرونو د سوشل میډیا اپلیکیشن بیګو د غیر اخلاقی موادو خبرولو په تور بند کړي او ټیک ټاک ته یې 13 ورځې حتمی نوټس جاری کړي وو چې کمپنی دې د سوشل میډیا په دغه اپلیکیشن غیر اخلاقی موادو خورېدو مخنیولو لپاره جامع تګلارې وضع کړي. کارپوهان وایي دا لوم بیزل نه دی چې پاکستان کې د انټرنیټ د بیلابیلو اپلیکیشنو بندولو غوښتنه شوی، بلکې د نمکه هم د مذهب د سپکاوی د موادو په سر په کال 2008 کې د پاکستان مرکزی حکومت یوټیوب د ډیر وخت لپاره بند کړی وو. په پاکستان کې د بشری او د خبريالانو د حقوقو تنظیمونه دا تور لګوي چې دلته ورځ تر ورځ د اظهار په ازادۍ او د هغې د لارو چارو په بندولو کار کوي. عبدالرزاق، وی ویډیو، پېښور.
خبری خبرونه ته د واشنگتن ډي سي نغوه کې د خیبر پختونخوا لکی مروت ضلع په دې تاریخي نوم پیژندل کیږي چې د سیمې خلک لکی هم ورته وای، خو د دې سیمې یو صوبایي وزیر وسغواړي چې د دې سیمې نوم په محمدیه مروت کې بدل کړي شي. هغه وای لکی د یو هندو نوم وو ځکه یې بدلول غواړي او وای چې د موضوع به حکومتي کابینې ته هم وړاندې کړي، خو بیا د سیمې پوهان، سیاستدانان او وکیلان د دې مخالفت کوي او وایي چې د خپل سیمې د تاریخي نوم د بدلېدو په خلاف به عدالت ته هم ځي او احتجاجونه به هم کوي. په دې اړه نور تفصيل د بارکوال میاخیل په دې ریپورت کې.
د پښتونخوا په اسمبلی کې د لکی مروت ضلع استازي او د خیر شګړي صوبایي وزیر هاشم مینام الله خان له وزیر اعلی محمود خان په یو درخواست کې غوښتي چې د لکی مروت ضلع نوم په محمدیه مروت واړوي، خو د سیمې ډیری اوسیدونکو ورسره مخالف دي. ښاغلی هاشم مینام الله خان دغه درخواست پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه هم خپور کړی او په هغه کې د خپل سیمې د نوم بدلولو سبب دا بیان کړی چې وایي لکی توري د غلامۍ د زمانه دی، ځکه چې وایي سیک واکمن رنجیت سنگ په 1843 میلادي کال کې د خپل واکمنۍ په محل د تل دامن سیمه پر دیوان لکمل نومي هندو په 40,000 روپۍ په اجاره خرڅ کړه او هغه د دې سیمه پر یو برخه لک مروت نوم کړی شو. هاشم انعام الله خان پر خپل فیسبوک پاڼه د محمدیه مروت نوم لپاره هم کمپاین پیل کړی او د دې نوم په دفاع کې د خلکو اعتراضونو ته هم ویډیوي جوابونه ویل دي. شاغلی هاشم په یو ویډیو کې وایي د دې نوم د بدلولو موضوع به د پښتونخوا حکومت کابینه ته هم وړاندې کوي.
سیاسی مادی چیزیں سوچنا ستارے مائی لگا تھا جو رہتا سو دا دو رہ مارا ہر انسان چی چا لڑ سوچی ادا کل کلمہ وہی چی لا الہ الا اللہ و محمد و رسول اللہ ابدا ابر منی چی لکی نام نا محمدی نام شدہ مروت خود و سرا کو چی دا مروت خود زمانا مروت خود تاریخ تا نیل خو خبر نستا دا خو چی چا لڑ ذہن کار کئی ابدا وائی چی لکی مروت پجی محمدی مروت دیر شدہ لڑ شدہ امزکی اسمان فرقی دا
د لکی مروت اوسیدونکو نومیالی لیکوال څېړونکو او په پېښور کې د باچا خان څېړنیز مرکز اعزازي مشر ډاکټر فضل رحیم مروت وایي د لکی نوم د سکانو تر واکمنۍ ډیر زوړ دی، وایي کدا نوم بدل سي دا به د دې سیمې لپاره تاریخي تاوان وي. ډاکټر فضل رحیم مروت وی او ډیو ته وویل دا ښکاري چې د لکی مروت نوم د کومې د سیل مخې اړول کیږي او تر شا یې سیاسي مقصدونه دي او د مذهب په نامه خپل پلوي ان زیاتول دي.
مذہبی دلیل ذکر اوڑی وای چیرا خلق مذہبی طبیعت ای بیدا شیبه بیمن گراوڑو با خلق دا حکومت پر اثر او بنی شاید او دی په وجب بیمن ته خلق په مستقبل کې وژو راترا کی یو خدا کې دل شي اوس چې د کم د دلیل ور رقم درخواست ور کړ ته په دروغ باندې مبنی دا لکه چې کم دی لکه نو مز اور دته هغه کبایت د هندو نومي کاغذ مثال د لکه په معنی باندې د مطلب د کمی کافلی چې مثال مخکې لکه مروت لغزنین راغلی دی بیا غزنین دامان تا غطا غیلا کوترال گومل ترال گومل تاری فاتا بیا تانک تانک با میشتا شول لکا چه سنگ خلق زیر ازی و سی سنگ کوچیان زیر ازی لا دنور کبیل کوچیان والی سنگ تری رات لی دا تا مروت لی رات لی
که چه هم هاشم انعام الله خان وایی دا لکی مروت دا نو مارولو مقصد سیاسی نده یو دا وکوی چه دا سیم سل فیصد خلقی دا نوی نو محمدی مروت ملاتر کوی خود دا سیم وسیدون که سیاسی فعال او وکیل فهم مروت دا داور دوی وایی دا سیمه ونی وی فساد خلک د سیمه د تاریخ نوم د بدلولو مخالف دي. فهم مروت بی وی دی وته ویل
سوشل میډیا پول راغله هغه کې 97% خلک چې د خلاف دي، ځکه چې اوس مروت ډیر زیات ایجوکیټډ دي او په دې خبرو باندې چې نشي غولول چې به دا صدا د چې د منیسټر د داسېم کال د ټک کار چې هیڅونو کو دنیا دي د ژوند ضرورت نشته دي او دومره ایشو نه علاوه د راځي په دې باندې چې خپل پولیټیکل سکورینګ کوي دا
غینه چلیږي. هاشم انعام الله خان وایي ځینو خلکو ور باندې اعتراض کړی چې محمدی مروت نوم له مذهبي پلوه سم نه دی او دا د محمد پیغمبر سپکاوی دی، خو د په وینا چې دا د پیغمبر د امتیانو او پیروکارانو په معنا دی. د صوبایي وزیر هاشم انعام الله خان ورور فیصل انعام الله خان به ورځ وړاندې په پېښور کې وی خبري غونډې ته وویل د پېښور د نمکمنډۍ د دارالقرات دارالافتاء دینی عالمانو ته دا نوم وړاندې کړ، وایي هغوی ورته فتوا ورکړې چې محمدی مروت نوم سم دی او هیڅ مذهبي ستونزه پکې نستا. وکیل او سیاسي فعال فهم مروت وایي که د سیمې د نوم اړولو هڅه یې وسوه نو دوی به نه یوازې د دې خلاف عدالت ته ځي بلکې احتجاجونه به هم کوي.
هشام انعام الله خو چونکې د لکی مروت درې پروینشل کانسټیچوئنسی دي نو دی هلته نه چې دی یو الیکټډ ایم پی ای دی د سره دا اختیار نشته چې د ټولې ضلع نامه بدله کړي یا په دې اکلا دې سرحلې ضلع کې سیاسي نو اول خو په کار نه ده ځکه چې دا یو تاریخي نوم دی نو دا بنیاد بالکل غلط دی چې دا یا هندو په نامه یا څه شی بل زه دعوی مجید دی د ده پلازې دي د ده چرې جایدادونه دي په هغې باندې د چرې دی چېرته محمدی نوم نه کېږي او مونږ به هېڅکله دې له پرېنږدو دې خلاف به مونږ هر فورم ته ځو سخت عوامي احتجاج به مو کېږي.
لیکوال او د ژبې ماهر ایاز مندوخیل چې په لکی مروت کې ډپټي کمشنر هم پاته سوی دا خبر ردوی چې ګواکې لکی د هندو نوم هغه وایي څنګه چې عام خلک دا لکی تلفظوي دې ته ورته د پښتنو د سیمو نور هم ډیر نومونه شته چې په پایل یا پای کې لکې یا لکای راځي.
د لکې مروت نوم ډیر په خوانی دی په سونو کلو دا استعمال شوی دی. دا یو سوچ پښتو لفظ دی. د دې مطلب دا دی اخر د دې مطلب دا دی کنارا یا په انګلیش کې اندرو تی وی یا ایکستریمیټی یعنی کله د یو غره دی په لکې اخیری څنډه اخیری کنارا وی هغه ته لکې ویل کېږي. او دا نوم په پښتو کې په نورو علاقو کې مست لکه سور لکای شین لکای د غرونو د پاره دی لکو د پاره دا نوم استعمال شوی دی. دا یې ثبوت دی چې خوشحال بابا څلور سو کاله مخکې دا شعر استعمال کړی دی. خوشحال بابا وی ځایمی ملک پور دی چې سرای بولی وګړي کام ولس می پروت دی تر لکۍ په غره په سما. دا خوشحال بابا استعمال کړی څلور سو کاله مخکې. د دې مطلب دا نه دی چې خوشحال بابا دا نوم پرېښی دی. دا تر دغه لمخه په سلګونو کلو د دې علاقې دا نوم دی. خو چونکی اولین چې موږ ته معلوم دی یاد کړی خوشحال بابا څلور سو کاله مخکې دی.
همدارنګ د خوشحال خان خټک لمسی افضل خان خټک هم په خپل تاریخ تاریخ مورسه کې د مروت وسیمه لکۍ یاد کړي. او دا تاریخ هم په 1940 میلادي کال کې بشپړ شوی دی. تر هغه وروسته په 1948 میلادي کال کې سید غلام محمد هم په همدې بڼه په خپل کتاب کې ذکر کړی چې د دواړو یادونه انګریز چېړونکي او مورخ میجر راورټي په خپل کتاب نوټس اف افغانستان اند پارت اف بلوچستان کې ذکر کړی دی. وی او ای ډیوا هڅه وکړه چې په دې اړه د پښتونخوا د صوبایي حکومت نظر هم واخلي او په دې اړه مو د وزیر اعلی محمود خان د اطلاعاتو له سلاکار کامران بنګش سره په واتس اپ رابطه وکړه، خو هغه جواب ونه وایه او بریالي نه شو چې د لکې مروت د نوم بدلولو په اړه د حکومت دریځ هم معلوم کړو. بارک